ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په کابل کې د پرونیو حملو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او د حکومت د ځینو اجراءاتو او دغه راز په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د ولسمشر ټرمپ د نوي خبرداري موضوع څېړلې. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفک ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې د ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل له پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشتي چې اسرائیل متقبلو حملو ته اړ کړل. د سعودي عربستان چارواکي بیا وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د هیواد په پلازمینه ریاض بلستیک توغندي وویشتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تله برفک ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. د وزارت ویان جنرال محمد راد منش تېره په ازادي راډیو ته وویل
ما از شمال و از جنوب وارد جغرافیای
موږ د شمال او جنوب له لوري د تله برفک جغرافیه ته داخل شوي. ډېر ژر به هغو دښمنانو ته چې د ولسوالۍ لپاره ګواښ دي غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو او بیرته به د ولسوالۍ فعالیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قانون له مخې هلته پیل شي. بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د سیشن بي پورس طالبانو د تله برفک ولسوالۍ ونیوله، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. دغه راز دفاع وزارت د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم رد کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموخ په مشرۍ پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تکرار خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې تر څنګ په سیمه ییزه کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د جمعې په ورځ له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې امنیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغان فلم جوړونکو رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به د جنوبي اسیا په ووم نړیوال فستیوال کې نن نندارې ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې دا فستیوال نن د کاناډا په تورنټو ښار کې پرانستل شي او د مې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. د ولسمشر ته لیک فلم کې افغان ښځو سره د تاوتریخوالي او زور زیاتي کیسې تصویر شوې دي. رویا سادات یو له هغو لسو زړورو او اغیزمنو مېرمنو څخه شمیرل شوی چې تېره میاشت د امریکا متحدو ایالاتونو د زړورتیا مډال ورکړ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ترامپ پرون وویل زه ایران ته مشوره ورکوم چې دا کار ونه کړي او که یې وکړ له ډیرو سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ یوه ورځ مخکې تر دې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له دې اعلان په اړه پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته د وویل چې پر ایران به ژر تر ژره بندیزونه عملي شي. موږ به ډېر سخت بندیزونه ولګوو. تر ټولو سخت چې په کوم هیوادو مو تر اوسه نه دي لګولي. دا بندیزونه به ډېر ژر نافذ شي. وروسته تر دې چې ولسمشر ټرمپ د سیشن بي پورز وویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ په زیان دی او واشنګټن له دې تړونه په شا کېږي، تهران له غوسې ډک عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني د ایران د اټومي چارو له ادارې وغوښتل چې د ټولو اټومي فعالیتونو د پیلېدو لپاره تیاری ونیسي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایټالیایي طبیعت لري د ناموسی 25 کلنې سنا چیما چې ایټالیایي طبیعت درلود د ناموسی قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. پولیسو د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د قتل تحقیقات وروسته تر دې پیل کړل چې د دې ښځې خپلوانو په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې ښایي دا ښځه خپلوانو د ناموسی قتل په تور وژلې وي. پولیسو د اپریل په 25مه د سنا چیما جسد معاینه کړ. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل د جسد له لیدو وروسته معلومه شوه چې د لستونې نیولې او غاړه یې هم زیاته شوی ده د سنه چې مپلار ورور او تر نیول شوی او تحقیقات روان دي د ایتالیا رسنوی ویلي دي چې سنه چې ما د دې لپاره وژل شوی ده چې دی غوښتل په ایتالیا کې په خپل خوخه د کورنۍ له رضایت پرته واده وکړي په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د ناموسي قتلونو په تور وژل کیږي د اسرائیل پوز وای په سوریه کې ډیری ایرانی ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوز پر پوستو شاوخوا شل توغندي وشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ پوز نن وویل دغو توغندیو له ډیر سطحي زیان پرته ځاني زیان نه دی اړولی او د اسرائیل پوځي سیسټمونو یو شمیر دغه اشتل شوي توغندي شنډ او له منځه وړي دي د اسرائیل پوز ډګروال جاناتان کانریکوس ادعا وکړه چې دغه توغندي د قدس ځواک لخوا چې د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب د ځواک د بهرنیو عملیاتو څانګه ده توغول شوی وو هغه په بیت المقدس کې خبر لاندې وویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړل ډېرې جدي بولي نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل د سوریې دولتي رسنۍ نن سهار وویل چې د سوریې هوایي مدافع د اسرائیل توغندي شن کړل وروسته رسنۍ وویل توغندي د دمشق په جنوب لویدیځ توغول شوی وو دواړه هیوادونه یوه ورځ وروسته له هغې پر یو بل توغندي ویلي چې سوریې اسرائیل تورن کړل چې د دمشق په جنوب کې د ایران پر یوې پوځي اډې میزایل ویشتی دی د راپورونو له مخې په دې حمله کې د اتو ایرانی ملیشو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي ایران ژمنه کړې وه چې د دې حملې غچ به له اسرائیل اخلي د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي وویشتل چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه یوړل د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکیچ پورته تللی دی د سعودي عربستان ځواکونو تېر کال څو ځلې د حوثي اغیانو بلاستیک یا لرې واشن ویشتونکي توغندي په فضا کې شنډ او له منځه وړي وو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د ول شوی حکومت په ملاتړ ورسره له هغې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه پیل کړې چې دې ډلې په 2015 کال کې د صنعا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله په داسې حال کې چې سعودي عربستان د دغو توغندیو د له منځه وړلو ادعا کوي په حوثي اغیانو پورې تړلې المسیره ټلویزیون وویل چې دغه توغندي په ډېر دقت په ریاض کې په خپلو هدفونو لګېدلی دي لږ تر لږه د ښار په مرکزي برخه کې د څلورو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د یمن پر روانه کورنۍ جګړه کې د وروستي شدت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده خبرونه ملازه دی رډو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازدی رډو په وی پړه کې شته پته مو د ازدی رډو ټکی اورګي ازدی رډو ټکی کم ولاند په پرمونه کې پرپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې لپارهنیو حمله ورسته بیا په خار کې د تورو ښکولرونکو موټرو ته د انتقاد غوتونی ولا وی ویل چې ډیر چاودیدونکو مواد او ځانوژونکو د همدغو موټرو په ذریعه خار ته داخليږي
اعتداد از اینمی مواد انفجاری او انتاریو طبعا از طریق امیر بازفاده از این موتره شسامه
آیا په افغانستان که پده ورسته و که دشخر و زیاده دل لمخکنه و جنگی فصلون سر توپیر لری؟
شکل یو علت ما تا دیر په سرګنی عملیات نخکاری روانی تاکل اخکاری ده تاکنو پر رواندی ده حکمت جدی تسامیم اخکاری
پریاړی او تفصیلی راپور لرو په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅې پیل کړې له سختو عواقبو سره به مخامخ شي
I would advise Iran not to start their nuclear program. If they do, there will be very severe consequences.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم هېروي مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په ار کې د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه غونډه کې د کابل ښار د امنیت پر مسلې خبرې وکړې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل په لویدیس کې د امنیتي تدابیر زیات شي په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه چې د ښار دننه یو شمېر موټر د انتحاریانو او چاودیدونکو موادو په انتقالولو کې مرسته کوي تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې
د افغانستان حکومت په کابل کې د پرونیو خونړۍ او بریدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کابل په لویدیس کې یو نوی امنیتي حوزه جوړ کړي د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي حوزه به راتلونکي اونۍ پرانستل شي
د غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه
د کابل په لویدیځ کې په 14 ناحیه کې یوازې یو حوزه ده. له بده مرغه په وروستیو اونیو کې موږ هلته د یو شمېر تروریستي بریدونو شاهدان وو. له یوې مودې راهیسې پر دې فکر کېده چې دا سیمه پراخه ده، نو دا سیمه دې پر دوو امنیتي حوزو وویشل شي، چې د اعلی سرقومندان په غونډه کې هم پرېکړه وشوه چې په 14 ناحیه کې نوې امنیتي حوزه جوړه شي. او د کابل د امنیتي حوزو تشکیلات معلوم دي چې هغومره امنیتي ځواکونه به هلته هم ځای پر ځای شي. په کابل کې پرون په شهر نو او دشتي برچی سیمو کې په بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او د دوو پولیسو په ګډون نږدې 40 تنه ټپیان شول. په کابل کې د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 سره بریت کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا یو چار وزیر ویس احمد برمک د دې حمله په اړه د چهارشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په ځینو موټرو کې شارت چاودیدونکي مواد داخلي شي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
استخباراتي معلوماتو لمخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغه تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایل بیا په خوا د کابل ښار ته راوړل شوي، نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي، له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلیو راایستل کیږي او د ښار دننه حرکت کوي
او بلاخره د داخل ښار حرکت میکنه.
شاخلی برمک زیاته کړه چې د مشکوکو خلکو او مشکوکو موټرو په برخه کې دي ولس پولیسو ته اطلاعات ورکړي او مرستې زیاتې کړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت مسؤلیت د حکومت دنده ده او باید پرې نشتي چې نور پرې ښار کې د تور شیشو موټر وګرځي.
چطور است که وزیر داخله میگه که موټرای آینه سیا میاین؟
د کورنیو چار وزیر څنګه وایي چې د تور شیشو موټر راځي او دوی نشي کولای چې دا موټر ودروي؟ د پارلمان دا غړي څوک دي؟ د حکومت لومړی دنده د خلکو امنیت دی، نو که چیرته داسې ستونزه شته باید دا سیاست سمدستي بدل شي او دې موټرو ته اجازه ورنه کړي چې راشي او کراځي. دا موټر باید ودرول شي او ونیول شي. ولسمشر، اجرائیه رئیس او نور باید دې مسلې ته سمدستي پاملرنه وکړي. په دشتي برچی کې درې تنو حمله کړې وه چې ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی دی. د شهرینه او بریدونه بیا د 500 تنو لخوا وشول چې 500 سره پکې ووشل شول او د دې بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبري کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقاني شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته ترسره کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري.
د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي. په تېره بیا په شمال کې د افغانستان په شمال کې د پسرلي لره راتګ او د وسله والو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. یو شمېر تحلیل کوونکي وایي چې وسله وال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا ملاتړ کېږي د دغو هیوادونو ستراتیژیک اهداف تعقیبوي. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي، وسله وال توانیږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت هم وایي چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي دي او دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هم د دولت ضد وسله والو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سې شمې په ورځ وویل چې تالو برفک ولسوالي وسله والو طالبانو نیولې ده. بل خو د وسله والو لخوا د سې شمې په شپه د فاریاب د بل چراغ ولسوالي د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالي هم د شنبه په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسله والو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یامګان او اردو ولسوالي خو د څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسله والو په کنټرول کې دي. د جوزجان، سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسله والو طالبانو د غویي یو څور میاشتې پر 15مه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په همغه ورځ دا د وسله والو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوه عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسله والې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
دی ارچی په ولسوالۍ کې دی قلایزال کې فاریاب کې په قیصار کې دی اوس پر مختک کړو څنګه دی امنیتی ځواکو شهامت او ابتکار د بشاو تندیدل طالبانو یو بخش دی روسیې دی حمایت باندې برخوردار دي او یو بخش دی ایران دی حمایت برخوردار دي یو بخش دی پاکستان دی حمایت برخوردار دي نو دوی شخصي مغرضانه بعضی عمل ترسره کوي ترسو زمونږ افغانان په اور وکړي او د جګړې قرباني کې او دې ویني وبوي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې جنایتکاران پخوانی جنگ سالارن او هغه ډلې هم شکیل بلل کیږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامنی له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلی په پیل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلی په پیل کې به د وسله والو مخالفینو هڅې ډېرېږي. خو دا چې سږ کال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسله والو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامنه کېدو ګنجایش درلوده نو لومړی سرنه په هغه سیمو باندې شروع شوه ده او دغه په ناامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونه توانیږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوي وسي، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات زیاتی شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاضرېږي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول سوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1 میلیونو څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سږکال موږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامي پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل وزیر جیش نه هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت کې لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصو. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي چړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي، د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
خبر هم دغه د عملیاتو مثلا ده. بل له ټولو غټه خبر دا ده چې حکومت له ولس سره اړیکې له دې لارو ټینګې کړي چې ولس ته یو باور ورکړي. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ په وسلوالو طالبانو داسې اوازې په رسنیو کې راځي چې هغوی نیولې ده. که چېرته د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کېږي او دا به ضرور کېږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولس ته دومره ځان ورنږدې کړي چې بیرته د طالب د راتلو ګنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یوه سیمه پاکه شي، د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي، ولس ته دې نږدې شي. کوم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي، هغوی دې هره ورځ خپلو ادارو ته راشي. ډېری داسې ولسوالۍ موږ د نعامنو سیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په اونۍ کې یوه ورځ راځي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړي دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه څپه اوریدلی شئ. د کابل والی وایي افغان امنیتي ارګانونه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره لازم همغږي نه لري. د یعقوب حیدري په وینا له څو میاشتو راهیسې له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په سروبي ولسوالۍ کې کرل شوي کوکنار واړوي، خو تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی شوی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د چهارشنبې په ورځ د روږدو کسانو مخدره موادو اړوند یو سیمینار ته خبرې کولې وویل مخدره مواد د خرڅونکو لخوا په ډېرې اسانۍ او د ځینو چارواکو په همکارۍ د روږدو کسانو په واک کې ورکول کېږي. ښاغلی حیدری که څه هم د کوم دولتي چارواکي نوم وانخیست، خو ویل امنیتي بنسټونه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه لري. د ده په وینا د بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه هیڅ ځواک نه دی حاضر شوی چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کوکنارو کرل شوی پټی واړوي.
ولې مو بسیار مراجعه کړم مسؤلین وزارت دفاع.
دوی موږ د دفاع وزارت ته ډیره مراجعه وکړه، ورته مو ویل چې د کوکنارو د کښ وخت تیریږي او د نیک وهلو وخت یې پیلېږي، نو ځکه زموږ سره کومک وکړئ چې په سروبي کې عملیات پیل کړو. خو له بده مرغه امنیتي بنسټونو همکاري ونه کړه. وی ویل هلته زموږ کنډک او یا ځواکونه نشته. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو د دغه وزارت د وایان دفتر سرپرست زموږ اړیکې ته ځواب ورنکړ. د نامنیو او اقتصادي ستونزو تر څنګ د کوکنارو کرکیله د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ډیره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرانیانو ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار چې د چهارشنبې په ورځ یاد سیمینار ته خبرې کول وویل په تیره یوه نیمه میاشت کې 55 ټنه مخدره مواد نیولي او د مخدره موادو د پروسس ځینې مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ده په وینا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره په کابل کې د پولیسو یوه قطعه موجوده ده چې د اړتیا په وخت کې اقدام کوي.
ما در شهر کابل یک چیز گرم برتون اطمینان میتیم که
دی وای مونږ په کابل کې وزنګړی قتل رو چې د کمانډو په چیر دی او د سیمې په کچه هم به ساري دي. کله چې نور ځواکونه بخوی ولسوالان کول شي له مونږ سره اړیکه ونیسي او د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د خطاب خدمت کده.
ما د خدمت شون هستیم.
بل خو د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی چې د روغدو کسانو د زیاتیدو پر عوامل او آسان لاسرسي سیمینار ته وینا کوله ویل د روغدو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته رسیدلی. د نوموړي په وینا کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان د نابودۍ لوري ته بوزي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅې پیل کړې له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ډونالد ترامپ دا خبرداري یوه ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ د نوي خبرداري جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال لا اټومي تړون نه وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نکړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې ایران منلې و چې د یورانیم ولغنی کېدو بل لاس اخلي او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې و چې لګولې بندیزونه به راکم کړي. امریکا له دې تړون ووته خو ایران او د تړون یو شمېر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بی ځایه شخیر شي.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف زد.
د امریکا ولسمشر سپکې خبرې وکړې، شای تر لسو ډیر دروغ پکې و. په دې خبرو کې له تړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته ګواښونه و چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په استازیتوب وایم، ښاغلی ترامپ تاسو تېروتنه کوئ.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لور ته روسیې د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ترامپ پریکړه تیروتنه بللې ده او جرمني ویلې ده چې دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران ولسمشر پر روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپل سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم اید محمد ایمت یما زابل ولایت اوسیدن که یما زابل رادیو ته دا پیغام پیردم. آیا دغه زابل ولایت کابل کندهار په لویه لار باندې ځینې پولیس راولاړی دي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې په عذابوي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام احترام.
ولو سلام علیکم ز تکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو صدا خوښی د ازما خبرې د مرکزی حکومت ته ورسی او یو د ازمل ماشینه پر وخت راځي او بل دغه بل پر د خلک باندې مر دی سړي سوي ډیر ټوک ټوک سوي باسې د خدای دې کبه د ازما په سر و بازې کې. ما د ولس مشر محمد اشرف غنی صدا غوښتنه ده چې د پنځو میاشتو یو سړی پر چوکۍ او ځابطه کې سرباز کده یو پښتو کمانډانی باندې د سر ولاړ تدبیر او تغیر د فکرال فکرانه ولې په محمد کې خیر پکې دار پوسټي کمانډان چې دی و د ستا ولادي دغه تکال کې په دغه حکومت کې مزه ده وسه دغه سرباز ما ماته د وسه چانه دی ولي سره د ازادتي دار سره سره بل وک ما سره کوم بازینه شي پلانک سره دی اجي زور سره غلي دی وای راته اکاډمي ته لاړ ته هغه ته ځنه زمور ته مول بول لاړ وای ته نشتلاله نو موږ دغه تکاله ټوک ټوک سوي شي دان مخکو کری پلان خپل ټوک ټوک سوي شي سوي دي نو دا حکومت زړه د تکاله کیږي در وسه دغه سرباز مشر دا شي زړه کیږي. ازادي رادیو سمنانه و سلام.
سلام علیکم. نسل الدین حقانی ما د وردګ ولایت نه دا ترازیګان باید فعال شي. دا تران ډېر درانه باریږي. دا اوس کوم تر اوس هوا سړه وه اوس بارې د هوا ګرمې دي. د هرات سړکم د بایل ځي بعدې دی خو ښه تللی دی. دا ترازیګان چې فعال شي دغه سهار ترازیګان وینم چې مقصد دغه موټروانان دره وپوهېږي چې د ترازو شته دی. یو نیم سل تنه یو سل څلوېښت تنه اوس موټر باری وي. دغې ګرمۍ کې به دغه دی د هرات سړکم د بایل ولاړ شي دا نور ښه هسې تللی دی. خدای کلي اوس دغه کار دی وکړ چې دغه سړکونه څه جوړ دي. هلک خاطه د هرات خاطه هغه اوس چې ګرمي شي غم وتي دغه رقم کېږي که دا د کابل او د کندهار لاړ نور دغه د ما خواهش دی که دا کار وکړل ډېر به ښه شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی. دا استاذ سو پیغامونه چې افغان د ازادي رادیو البته وبخي د سپتون کې ماشین کې مو پریخو کور مودان پیغامونه تل پریګدی موږ هم هرو مرو ته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو یو ځل بیا پام وکړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفکل سوالۍ تل دوه خواوو رسیدلې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلو چې د سیشن بی پورې طالبانو د تلو برفکل سوالۍ ونیوله، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د تاجکستان د امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد په اوږدو کې د امنیت موضوع وڅېړله. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به نن د جنوبي آسیا په اووم نړیوال فستیوال کې چې په کاناډا په تورنټو کې پرانستل کېږي نندارې ته کېښودل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. پاکستاني پولیس وایي 25 کلنه سنا چې ماچه ایټالوي تابعیت درلود ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوسو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي یاغیانو پرون د هیواد پر پلازمینه ریاض بلستیک توغندي ویشتل چې هغه په فضا کې شند او له منځه یوړل. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه دا برخه هم مو د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام ته د جون په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل د مرخیری تړلی چې په افغانستان کې مرخیری خلک څومره پخوي او څومره له مرخیری استفاده کوي. خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېرمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبد الواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه اړوندونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کوم شرایط علماء خینول کیږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول پلان ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاک لته کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی که باید مزنون او یا متوران کس ونی ورسی چه اغای مدارو کس بایده پولیس رو بند را طول کری. دوم ده توران او یا ده مزنون کس معلوم نوی اغای هویت معلوم نی نو پیغ وقت که محکمه او یا نیول دی او چه مشروعیت نلری الا دا چه اغای معلوم باید کس وی نه مجهول. درم هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټي، نو په دې وخت کې پولیس سرندولۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل د چې د ویره دای چې کله وخت ځای کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد لبای نه زی. بل د چې اغه محل کې چې کوم جرم مرتکب شوی وي نو په حوزه مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت او استوګن متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګن اختیاري، نو په دې وخت کې د ته پکار ده چې د تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت دا خودی مشروعیت خبره ده، ولې ته خود سرانه توقیف په قانون کې منه؟ دلته دوه بشری حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړه چې باید آزاد وي او دیده آزادی څوک سلب نکی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشروط جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د ده آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسوي. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیسي د غیر یغنه، دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرف نه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري. حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ته راځو چې مزنون کوای سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق دی سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی، د ده سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه سه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوایسی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کس ته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشری د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراعاتو نه دی انکار کوي، بلاخره قاضي پوهیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې د دغه حق سکوت هغه نور کړي، بیا په دې کې وخت هم تلف سوی، هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي، بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت و دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري، له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده په حقوق دی تورن او پاک لکه صریحان شل ماده او شل فقره ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق پرابطه
ډیر مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. چې زموږ هم وسنای قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایي او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بند نړۍ چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغې کې دا تذکر ورکړل سوی دی چې آزادی او امنیت دی شخصی دی هر شو حق دی. هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په گرفتاری کې دوه حق هغه کې، یو حق د آزادی سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کېږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړ سوی دی، او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادی او امنیت شخصی ته د څوک صدمه ورسی یا د دغه دو حقونو نه څوک محروم کی، د ده په حقونو باندې څوک تیری وکي یا وی آزادی سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسی. په گرفتاری کې لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتی او محترم و پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشری حقونه دي چې هغه آزادی او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس ته تاسې دغه دوه بشری حقونو نقص ور اړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
سیرت صاحب، د ورستی پوښتنې په توګه، آیا دا مهال چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر مهال باید چې مراعات شي هغه مراعات شوي دي؟
په عمومي ډول سره کسړی دسی وایي دغه حقوق نه مراعاتیږي. ول نه مراعاتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح انداغه چې ستاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کوله، خط نسی ولسته. پولیس څه کې حتی افسران دغه سیدی چې هغه هم بی سواد دی. نو په یو ټولنه کې چې پولیس دی سواد و نه لري، هغه دی یو توران او دی یو مزنون کس حقوق چیرته پیزنی؟ هغه خود دی جامعې دی برخورد سره برخورد کوي. که چیرته زمونږ پولیس روزول سوی وي، هغه هم پولیس داسې پولیس چې هغه واقعیت په قانون باندې پوهی، یغه به حقوق لستلی وي، یا فرض نغوی ته دوه کالنه کورسونه اجازه چې دغه د اتباع حق و حقوق دی، دغه ستا حق دی چې متاسفانه دا حقوق نه رعایت کیږي. با وجود دې چې موږ مکررن ستاسې د رادیو محترم رادیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه نه دغه د بشري حقونو حقوق موږ همیش دوستانو ته ویل، بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي، په څپېړې وهي، په لغتې وهي، په قنداغې وهي، خولۍ پې راکشوي، په بد حالت کې ولچک ورچی موټر کې پړ مخې څملوي، په شا یې خلک کینی. داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسا عمل د پولیس له طرف هغسې، ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بده روحیه به تاثیر وکړي؟ او دا چې بې علایده کوټې ته بهیي، تورې کوټې ته بهیي، د هغه نه غیر الله نه چې د هغه وازه نور به څوره. نو بنان دغه حقوق چې متاسف متاسفانه متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه راتي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب داخله په قول سره چې پولیس بی سواده دي او پولیس سواد نه لري قانون خبر نه نیو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راتي کیږي زموږ هم بار بار لندی رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضی دوستان بوی چې ولا د څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس د تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغه ورځې مونږ پولیس د قانون آگاهی زموږ ولس دی آگاه نسی امیدوار دي دی چې د مزنونینو او د متورونو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې چولې دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی سی اول دغه اعمالونه دوی په اجتناب بکی او د اعمال باندې د جامع په مخ کې د خلکو په مخ کې په دغه اعمال باندې متوسل نسی.
ژوند په شیبو کې
جوڑاون کی فرشتہ مرسل درنگوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو مرخیڑی خوڑلی او ده مرخیڑیو دکخت پاکلا پهی گئی
زه پیازه ته سرکوم بیا وروسته پیازه ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم مالګه
په نننۍ خپرونه کې د مرخیړیو په کښت ډولونو او ارزښت خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې د مرخیړیو خوړل له څه وخت را په دې خوا دود دی. بیا په دې غږیږو چې مرخیړي څو ډوله لري او خوړل یې څومره ګټور دي. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، مرخیړي چې د هرې سیمې خلک یې په بېلابېلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسي، ګوشتکې یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لدې چې وکرل شي شنه کیږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیړي کوي. د مرخیړیو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیړي خوړل چې د نورو خوړو د برابرولو توان به یې نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیړیو فارم لري د هغو مرخیړیو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې گفتا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیړی سترګې ته دوا دی. مرخیړی د لومړي ځل لپاره په فرانسې کې وکړل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیړیو کښت دود سو او په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیړی وکړل.
اتیا کلن ګلرحمن چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي د مرخیړیو پاک لوي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږی تږی و په دورشایي کلونو کې چې پسرلی شو بیا یې غذایې نه درلود، د دوی مصرف اشیان و سمارکو دا د شودې سره پخوي بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیاخوري. په بدخشان کې ډېر سمارق ده او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي پسې جیګر پخوي کنه د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله یې تحقیق کړی د مرخیړیو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی یو.
په دري کې ورته سمارق وایي، په پښتو کې مرخیړي هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسي هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په مهال باندې دغه مرخیړي چې هم د دوا دپاره او هم د خوراک دپاره انسانانو ترې کار اخیستی دی چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیړي ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیړي شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان دپاره استفاده کیږي. داسې مرخیړي شته چې آغا دسترگو د تکلیف د پاره ون استفاده شوی ده. مثلا یو رقم سماروخ ده چې په پشای کې ورته شان ګمانا وای آغا د سید لکه د ساروی په گیډه کې چې لړمون پختو کې ورته وای او په فارسی کې شکمبه ورته وای. شکل د شکمبه په سیر ده، ډیر نازکا او د حمل پینزل سمینا د ساور تر آخره پوری دغه په زنګلونو کې د اوبو په خوا کې او بل خصوص د سیړی چې په فارسی کې بلود ورته وای د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو داسې مرخیړي مشته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه یې غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښې غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیړیو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیړی یې پخول.
دا مرخیړی چې موږ مخکې خېری کنه، زه فکر کوم دا بیا جوش کړي نرم خودي.
بلو دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لږې دوه دوه پیاز ورته سور کوم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم، مالګه، ځین مسله کې د چا خوښېږي مثلا زما مرچ پکې خوښېږي، مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخړی وراچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقیقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخړی چې دي یا د سماروخ چې ورته وایي کنه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
والله ما خو موږ قورمه یې پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کمه مالګه وړي د نور لوب شاینه ورته جوړوم، فقط هغه ساده یې خوري.
څه وخت در تر اوړي د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه مشرانو موږ اورېدلي دي کنه وایي چې څه لکه مرخړی غوندې یو په یو را پیدا شوي. مرخړی وخت نه وي معلوم، هغه خپله یو په یو راشین کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات اورو.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخړی ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثره خلکو د خوښي وړ خواړه هم د مرخړی دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخړی هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډیر تللی یم غره ته، په غره کې په ډیرو جګو څارو کې پرځن په هغو ځایو کې چې هغه پرخې موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی اگو تیگو پو ما باین که شنشی وی وی ده اصل مرخلی ده آغا مرخلی ده چه خلکی پخوی خوری ده سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواده ده پا دیر خوندور ده چه دیر غره ده ساب پاک ده ده میکروبونو نه دیر پاک ده مقصد ده هر سنه مقصد پاک ده آغا ریبی که مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی وی ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا دی خوړل ډیر هغه نه وي ولې د بلکی کی د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربس مقصد بیا رولی بیا بخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولې وي، هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړی سره بیا په تناره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي، دا په ستو مځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښځي ځي، ماشومان ځي، مرخېړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسه یي، حتی څپټي ورته پاخه کي. بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام دخوا کله غرمې دخوا دغه مرخېړي او دا بیا سره خوري او نوشي جان کوي.
نوم محمد صدیق دی، د پلار نوم ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی. په دیارلس څلور دېرشم کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم. خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ، نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل، ځینې کسان مرخیړی کری هم. په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړي. نوموړی وایي چې مرخیړی په ډیر ساده ډول کرل کیږي، خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قط د مرخېړۍ تخم کې لویږي، د لسو پنځلسو شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی پخپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي، چای ورته اماده کړي او بوی هر سړی کوی سي مقصد غره ته لاړ سي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته په خپل کور کې کرای سي، مقصد سي چای ښه نمناکه یو داسې بس ما تخم یې د بعد له هغه نه مازې مغه یوازې اوبه
د مرخېړۍ له دومره ارزښت او ګټې سره به یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې د هغو خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سمارق چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي، دا هلته نه کیږي. ما هلته نه و لیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سمارق وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سمارق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سمارق چې د کابل ښار ته راځي، له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان، لکه شکردره و گلدره و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوع هم لري چې زهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پوهېږي، دا زهري سمارق چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سمارق هم چې په کابل ته راځي، او ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم، هلته خو یې کري او ډېر بل یو خاصه نوه ده، او ډېر زیات هغه هم ما په غجه کې ډېر استعمالول. اوس هم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم، حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د ده خوښېږي، خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخېړیو د ګټې او زهرجنو مرخېړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. په دې کې کولیسټرول داسې څه نشته، ځینې خواړه داسې دي که بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه له ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې د بدن اړتیاوې پوره کوي، او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او د شنو په کنټرول کې بده کې ډېر اغېزمن رول لري. او همدا علت دی چې کله څوک د شنو خوراک کوي، زیاتې خوري، نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
داسې ویل کېږي چې ځینې مرخېړۍ په دوکې ظاهري بیا چې وخوري د انسان د مرګ لامل ګرځي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
بلې، هو، د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. لکه په سهراو کې چې کوم مرخېړۍ شنه کېږي، نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې زهري دي کوم نه دي. خو بهرحال کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي، هغه ټول تقریبا هغه مرخېړۍ وي چې هغه د خوراک وړ وي، د استفادې وړ وي. نو په کلو په سهراو کې کوم خلک دي، هغه باید دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي. هغه څه هغه مرخېړۍ چې دوی مطلب ورسره بلد دي، نو هغه که دوی وخوري انشاءالله له ستونزو سره به نه مخ کېږي. ناولده مرخېړۍ یا په ناولد شکل له ختلې مرخېړۍ که دوی تجربه کړې نه وي، نو له هغو سره ډېر احتیاط وکړي.
قدرمنو دوستانو، دا وژن پېښې بوکي خبرونه تربیه خېچاري.